برام.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. زموږ کده د خبرونه زیاتره برخه مایکروفون ساسیه پروګرام ته ځانګړې شوې خطرغه وړاندې د دې ست خبرونه. د ملګرو ملتونو څلور اتیاوې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پرېکړې خوشنۍ څرګنده کړه. ښاغلی فائق پرون چهارشنبه افغانستان ته د مافیت ورکول موضوع ته په اشاره ویلي روان کړکې چې د طالبانو د معاصر حکومتوالۍ د نشټوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هیواد د مالي مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد څوکۍ د تېر جمهوریت د استازو په لاس کې ده. افغانستان په تېرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو د مالي مکلفیتونو د نه پوره کولو له کبله په موقت ډول د دې سازمان د عمومي اسامبلې له رای ورکولو حق څخه محروم شوی دی. ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلای. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلی ازبکستان عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان قار بلخي نن پر خپل ایکس پاڼه ویلي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار استدویوف د اسلامي امارت سفیر ته د خرغلاس ترڅنګ د اګام د دوړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بللای دی. بلخی ویلی د طالبانو سفیر به ډیر ژر خپل باور لیک د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته هم سپاري. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو یو شمېر هیوادونو د طالبانو رسمي استازي په خپلو هیوادونو کې منلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ ماموریت د بل کار لپاره وغځاوه. دغه شورا پرون چهارشنبه د پریکړلیک له پاتاسویب سره له ریچارډ بانټ غوښتي چې د طالبانو د نوي قانون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړلیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې تصویب شو په کې د بشري حقوقو په برخه کې د افغان نجونو خوځو د حقوقو پر اخو سرغړونه غندنه شوې د اقلیتونو سربیره نور زیانمنو کوټلو ته د حساب ورکول او عدالت او پرملاتړ ټینګار شوې دي. دغه شورا په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو د مستند کول لپاره د لازیاتو سرچینو او اسانتیاو په برابرولو هم ټینګار کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیڅ لښ پغم ټولګي پورتن جونې لستکړو راګرځول شوې او د 2022 کال په دسمبر کې جونې لا پانتنیز دکړو هم محرومې شوې. لدی بندیزونو سربیره طالبانو په یو شمېر دولتي او غیر دولتي دارو کې د خصو پر کار هم بندیز لګولې. د امریکا په خاني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهور غوښتونکو نومان ډونلډ ټرمپ پرون خپل سیال کاملا هیرس او نور خزو تسپکاوی کړی ویلی دی چې پر خزو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې خزی رای ورکوونکي ورته رای ورنه کړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي نه غواړم ښه کس واوسم، چاره ته ویل تاسې باید ښه اوسئ ځکه دا د خزو نه خوښیږي، خو ما وویل زما لپاره اهمیت نه لري. د ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې نظر پوښتنې ښیي ټرمپ د خزو په منځ کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی. ټرمپ له دې وړاندې په اسکرو نونت کې د وینا پر مهال خپل سیالې کاملا هیرس ته بې کفایته ویلي وه. د امریکا د ولسمشر مرستیال او پراتلونکو ټاکنو کې د دیموکراتانو نوماند کاملا هیرس د ټاکنیز کمپاین په موخه نویدات تللې ده. تمه ده د امریکا ولسمشر ټاکنې په روانې نومبر میاشت کې وشي. او د ملتون په نوم سمندري توپان چې د دریمې کټګوري توپان دی د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د راپورونو پر بنسټ د څه باندې 2 میلیونه کورونو او نورو سوداګریزو اقتصادي مرکزونو برېښنا یې پرې کړې ده. د برېښنا ډېره برخه په هارډي سارا سوتا او ماتی خارونی کې پرې شوې ده. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د فلوریدا ایالت له اوسیدونکو غوښتي و چې له توپان مخکې د تخلیص پارښتنې پلي کړي. دغه توپان تېره شپه د توندو بادونو او شدیدو اورښتونو سره مله د فلوریدا ایالت ته ورسېده. د امریکا د توپانونو ملي مرکز د ملټن توپان یو له خطرناکو توپانونو بللی ویلي دی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د دې توپان له احتمالي ګواښونو او ویجاړیو سره مخ دي. په زرهاوو کسان خوندي ځایونو ته انتقال شوي خو د فلوریدا یو شمېر اوسیدونکو د چارواکو د تخلیه د غوښتنو سره له هم په سیمه کې دي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد جنوبي سواحل ته د توپان د رسیدو له کبله جرمني او انګولا ته خپل سفرونه ځنډولي دي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ورځ مو په خیر فرشته سها کې ما د مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي رادیو لاري اوري په دې خبرونه کې طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. نن ورځ یې خبرونه په افغانستان کې په دې وروستي یو کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1 ل مرګونی زلزلې پوره یو کال پوره کیږي، خو لا هم یو شمېر زلزلې ځپلي د خیمو لاندې او یا هم په نیم ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. زینو زلزلہ زپولو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو سره هیڅ مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې زینو کارپوهان بیا وایي چې د طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادل کولو لپاره باید حکومت اسانتیاوي رامنځته کړي او د خلکو سره کومکونه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په هرات کې د تیر کال د زلزلې لقبل 15 سبقسان وژل شو او شپاک وسو کسان نور پکې ټپيان شوې دي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی. تاسو اول راپور واوري بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو خبرې به وکړو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 په هرات کې له مرګونی زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي خو لا هم دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپنا نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکو عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله شوي او زموږ کورونه ویجاړ شوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه شوي خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. څو ملایان راغلل، سروېګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم د کور له نړۍ دوی ویره لري خو بیا هم د مجبورۍ لمخې پکې ژوند کوي.
امیال خونای کته مو زندګی
په هغه کوټو کې چې هم دا اوس مو پکې ژوند کوو ته اوسېدو نه دي او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري. خدا چې اوس مو له هر پلاوه لاس باندې رغولې نسو او هیڅ مرسته هم را سره نه تسوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په 1 څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجه و د هرات ولایت په ځنګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزری او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو لمخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپيان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې په کې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو یې پاړه ویلي وو. په کڅه هم په هرات کې د زلزله زپلو لپاره د جوړ شوی کورونو کرشمیري نشته. خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چاري پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لوري ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلی کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د سوی هم نه لري. ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا دی کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوي رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
ده خلکو ارتیاوی جدی ننیول کیگی. ده هغوی لپاره که زیانمن شوی او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي اسانتیاوی نه رامنځته کیگی. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودیږي. هو همداراز له پیښې وروسته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوند ادارو یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجري لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
د افغانستان نامو د هرات وروستی کال د زلزلې په اړه راپور واورید چې زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی وو. په راپور کې مو واورېدل چې زلزله ځپلو لا تر اوسه هم د کومکونو د پاره غوښتنه کوي چې دوی سره کومکونه نه دي شوي او لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. د هرات زلزله تنا هغه طبي پیښه نه وه چې افغانان یې وځپل. د دې ترڅنګ تیر کال او دغه کال هم افغانان له ډیرو ورو طبي پیښو سره مخامخ و چې په هغې کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ورښتونه سیلابونه په ګڼو ولایتونو کې رامخته شوي وو چې ډیر خلک یې خلکو ته یې مالي او ځاني تاوانونه هم ورسول. نو په دې خپرونو کې نن غواړو په همدې موضوع بحث وکړو، ستاسو غږونه هم راواخلو. که تاسو خپل نظریات یا خبرې لرئ تاسو یې کولی شئ موږ سره په ټلیفون په لیکه موږ ته زنګ وخئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 2 02 12 14 45 01. زمونږ بل شمیره ده 00 2 02 12 14 01. په دغه شمیرو تاسو موږ ته زنګ وکړی شئ. په خبرونه کې موږ سره د چاپیریال ساتنې او د طبي پیښو پر وړاندې د چارو کارپو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره دی د ټلیفون په لیکه. ښاغلی سلیمان خیل، خبرونه ته ښه راغلی، تاسو زموږ غږ لرئ؟
او زه تاسو غږ لرم. ان شاء الله چې ټول خو اوسېږي او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. او
مننه مننه کور ودان چې خبرونه کې مر سره غډون وکړه. شروع بل دی کو تاسو راپور به ما اوریدلې په افغانستان کې په دې وروستي کلونو کې د دوو کلونو کې طبي پیښې ډېرې زیاتې رامنځته شوې، لکه د هرات زلزلہ و همداسې په 1300 میاشتو کې او تیر کال هم همداسې سیلابونه ورښتونه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شاوخوا تاسو څه حال او احوال لري؟ خلک په څه وضعیت کې دي دا وس؟
ډېر زیاته مننه، ډېر ښه سوال. واقعاً چې موږ په دې تیر دوه درې کلو کې د طبیعي پیښو زیاتوالی شاهد وو او ډېر طبیعي پیښې رامنځته شوې، لکه څنګه تاسو ویلې د هرات زلزله نیولې تر بغلان وروستۍ سیلابونه او همداسې په ننګرهار کې سیلابونه وچکالۍ، دا ټول طبیعي پیښې ویل کېږي ورته. نو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. فلحال هم داسې وضعیت په افغانستان کې روان ده چې هر یو طبیعي پیښه چې راځي، متاسفانه باید ووایو چې د موږ افغانانو دغه قابلیت نشتوالی یا هم اقتصادي مشکلات یا همداسې نور تخنیکي مشکلات دغه ټول یو ځای شوي دي او دې لامل ګرځېدلی چې موږ ونسو کولای د طبیعي پیښو په وړاندې ښه مقابله وکړو یا حداقل د خپل ځان وژغورو. نو ځکه هر کله چې او وړه یا غټه طبیعي پیښه رامنځته کیږي په هر ولایت کې اوسي که په ولسوالۍ کې، نو موږ نسو کولای د خپل ځان او مال وژغورو او دا ورځ تر بلې زیاتېږي طبیعي پیښې. او متاسفانه موږ هماغه حالات کې چیاسو یعنی موږ کم امکانات چې لرو او کم ضروري لوازم وسایل چې لرو دغه فلحال شرایطو دپاره، ځکه چې اقلیم هم بدلون کړی ده، نسي کولای چې د طبیعي پیښو په وړاندې د افغانانو ژوند مال او د اوسېدو ځای وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب، کدا راته وایي چې په دا اوس وضعیت کې تاسو د اقلیم د بدلون خبره مو کړله، خلک څنګه کولای شي چې د سیلاب پر وخت یا د زلزلې پر وخت هر طبیعي آفت چې کله چې طبیعي آفت رامنځته کیږي نو څنګه کولای شو چې ځاني مالی او نور توانونه راکم کړو په دغه وضعیت کې؟
دا خو ډېر مهم سوال ده چې کله چې موږ د طبیعي پیښو سره مخ کیږو څه باید وکړو. او دا ما مخکې مو ویل چې دا همدغه د موږ د نه پوهېدلو چې څنګه د طبیعي پیښو سره په وړاندې ځان برابر کړو نو دا لامل کېدلی چې موږ ډېر زیات زیانمن شو. په طبیعي پیښه په مختلف شکل وباندې دي، لکه تاسو څنګه وویلې موږ زلزلو ځپلو، سیلابونه شته دي، همداسې وچکالی ګانې، د ګرمه هوا، دا ټولې طبیعي پیښو نښې دي چې هر یو دپاره ځان ته دغه اقدامات پکار دي تر څو موږ خپل ځانونه وژغورو. خو په مجموع کې که موږ ووایو یو څه خلک دا تر اوسه پورې دې باندې نه پوهېږي چې څنګه د طبیعي پیښو په وړاندې ځان تیار کی، مطلب دا چې عامه پوهاوی ورته نه دستای او عمر هم که څه وای ده هغه سیمو ته چې ډېر زیانمن سوي سیمې دي یا ډېر د خطر سره مخ سیمې دي هغوی ته د عامه پوهاوی نه ده رسېدلی چې که چېرې سیلاب راځي دوی څنګه تیاری ورته ونیسي او هغه ځای پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپل ځان امن ځای ته ورسوي، او که سیلاب بیا لاړ خلاص و هغه بېرته ځای څنګه ځان خپل کورو ته لاړ شي، او څنګه دې د ککړو اوبو سره یا همداسې نور خطري سیمو سره څنګه چلند وسي تر څو دوی ځان وژغورل شي. دا هغه موارد دي چې په هر طبیعي پیښه دپاره ځان ته هغه لارښوونې شته دي چې تر څو هغه موږ وطنوال ځانمن نه شي. خو ما مخکې وویل چې دغه عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې متاسفانه په افغانستان په لرې پرتو سیمو ته دا خبره نه ده رسېدلې او افغانستان د یو نقشه نه لري د طبیعي پیښو نقشه چې هغه تخکاره چې په کومه سیمه کې د کوم څه شته، کوم طبیعي پیښه امکانات شته یا خطر شته چې
منځ راځي. ښاغلی سلیمان خیل، په همدغه ځای کې کتم شو، ما دا اوس همدا پوښتنه تاسو نه کوله چې خلکو ته د آگاهي دهی یا خلک ته وغواړو مونږ راهنمایي وکړو هغوی پوهکو د پوهاوي دپاره یې یو څه ووایو، نو په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې دغه پیښې نه دي رامنځته شوي، که لنډې ووایو کوم ولایتونه ډېر زیات د طبیعي پیښو ښکار ګرځي یا ډېر طبیعي پیښې پکې کېږي؟ هغه غرنۍ سیمې دي، هغه سیمې دي چې سیندي نږدې دي، اوبو ته نږدې دي، ټیټې دي، پورته دي، که په دغه اړه لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته.
ډېر زیاته مننه. ما مخکې وویل چې طبیعي پیښه داسې نه دي چې هر کله به راځي، خو د اقلیم بدلون سره دا به زیاتېږي او موږ اوس به دغې نه به خبره به نه یاسو چې یو طبیعي پیښه به رامنځته کیږي. افغانستان جغرافیه چې ده وضعیت یې ډېر پیچلی جغرافیه لري او اقلیم پیچلی اقلیم لري، یعنی یوازې په افغانستان کې موږ کولای شو تخنیکي خبرې وکړو په شپږ یو رقمه اقلیم موږ لرو، نو په هره سیمه کې اوس په ننګرهار کې یو رقم اقلیم ده، په ختیځ کې بل رقم ده، په لویدیځ کې بل رقم ده، دا اقلیمونه فرق کوي. همدغه فرق سره د اقلیم د طبیعي پیښو ډول هم فرق کوي. نو دا فکر وکړئ تاسو په سمت شمال کې لکه بغلان ولایت کې سیلاب راغی، همداسې په هرات کې زلزله وشوه، په نورو سیمو کې کېدای شي نور هم خطرونه مخته راشي، مرکزي ولایتو کې وچکالۍ راغلل، نو دا هغه پیښې دي چې ورځ تر بلې ښکاره کیږي. او دا چې خلک ما مخکې وویلې عامه پوهاوی نه ده سوای او اوسه پورې که عامه پوهاوی هم سوای ده هغه خلکو ته نه دي رسېدلي دي، کېدای شي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي د انټرنیټ یا ټولنیز رسنیو ته یې لاسرسی لري، هغه کېدای شي یو څه پوه شي چې عامه پوهاوی نه یو څه ګټه اخیستی او پرتو سیمو ته عامه پوهاوی نه رسېدلی. دا یو عامه خبره ده، مقوله ده چې که چېرې یو کس پوه نه اوسېږي هماغومره ډېر زیانمن کېږي. نو هغوی که څه پوه نه اوسېږي د اقلیم بدلون په هکله باندې، د خطراتو چې کوم طبیعي پیښه رامنځته کولی شي، هماغومره زیات بس دوی به زیانمن کېدای شي.
ډیر زیاته مننه سلیمان خیل صاحب په خبرونه کې را سره وو سه یوس هم د اوریدونکو پیغامونه دی هغه به وورو د غوي ک پوښتنه ولري هغه پوښتنه به تاسو نه پوښتو نو اول بل شو پیغامونه به وورو بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله ورسته السلام زخه عبد الجبار توخه د صابر ولایت غذاب ولسوالي زخه در سره علیکه کیمه نو زموږ صابر ولایت غذاب ولسوالي په دغه شاوخه ولسوالي ته نږدې په دغه کلو کې شاوخه لري آزاد کلو کې سیلاب او سخت زیانونه اړولې تیر کال بل کال سش کال خلک ډیر سخت تاوانه کړی دي خلک ډیر ستونزو سره مخامخ کړی دي مرسته خو نو اوس موسات د ډیر فعالیت نه لري په افغانستان کې د کم فعالیت لري صنعت مرسته سوي دي خو هغه په هیڅ حساب نو سیلاب دلته ډیر زیات تاوانونه رسولي دي خلکو ویالې ورانې کړی دي د خلکو کاریزونه وران کړی دي د خلکو باغونه وچ کړی دي د خلکو باغونه تر سګو ډبرو لاندې سوي دي ډیر سخت تاوانونه رسولي دي مننه السلام علیکم ورحمت الله
تلیفون قدر مون اوریدونکو تاسو زمونګه د اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې د طبي پیښو په اړه دوی ځانمن شوی او دوی خپل پیغامونه راته راستولي ول وړاندې په خبرونه کې تاسو زنګونو ته هم منتظر یو تاسو کول شي اړیکونه سي په خبرونه کې او خپل ستونزې کلاري یا خپل د دغه پیښو نه ک تاسو هم ځانمن شوی او سي خپل حال را سره شریک کړي په خبرونه کې قدرمن کارپو سید محمد سلیمان خیل هم را سره دی غینه به هم پوښتنه ولرو نو د ټلیفون په شمیره تاسو مونږ ته زنګونه وکړای شي نو سلیمان خیل سپ تاسو زما غکلری کرا شو دی ته چې په دې وروستیو کې کوم ولایتونه ډیر زیات وځ په لجو د طبي پیخو د طبي پیخو ښکار ډیر شو لکه سیلابونه زلزلې دا کوم ولایتونه ډیر زیات په دې کې
طبی پی خدا سیزی چه سرحد نپیزنی او سیاسی سرحدونه نپیزنی جغرافیه نپیزنی هر چی را رتلائی سی او ما مخ که مشاره وکره چه ده لامل چه ده اقلیم بدلون ده مخ که ده سیزیاد طبی پی خی بنا که دلی که سمه ده طبی پی خی با که دلی یو نیم اغام دیر لگ اندازه بانده خوص حال چه منگو گروه طبی پی خی بیل حد زیاد کسی ویدی ده ازده که چه اقلیم بدلون لامل ده او اقلیم بدلون کړای دا نو په افغانستان په ټوله کې زیات اکثره ولایت د طبیعي پیښو شاهد وو لکه اوس فکر وکړه څوره د منګه مخ کې د بدخشان کې د غر خویدنو شاهدانو چې دا هم یو طبیعي پیښه ده کله چې باران ډیر سي هغه ځمکه نور هغه د جغت نه لري ظرفیت نه لري او غر خویږي اوم دې په بغلان کې سیلابونه راغلل چې 350 کسان ډیر پکې خلک ځانونه له لاسه ورکړل او په پروس کالی کې چې هرات باندې خبرې وکړو چې زرو نم زیات خلک پکې ځانونه له لاسه ورکړل نو دا په مجموع کې کوم ګورو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ډول باندې طبي پیښې رامنځته کیدای شي او لامل مخکې ویل چې اقلیم بدلون ده خوب په ارقام ته وګورو په مجموع کې افغانستان له یو هغه زیانمن شوی هیوادو څخه راځي چې هر کال زیات زیانمن کیږي او د ملل متحد یا د پولیس کې تاسو وګورئ افغانستان شپږم هیواد د اقلیم بدلون دی هیوادو په قطار کې راځي چې ډېر زیانمندون کوي دا یعنی زیات زیان هغه ته ورسیږي دا ځکه چې افغانستان تیارای نه لري د اقلیم بدلون لپاره او د راپورونو پر بنسټ افغانستان ولستان هیواد د چې لک تیارای لري د اقلیم بدلون په اړه کې نو کومه فکر وکړو هر څونه چې مونږه تیارای ونه لرو هم عمر مونږ ځانمن کېدای شو
مننه سلامان خیل صاحب مننه برته هم تاسو ته راګرځو یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه راته منتظر پاتې ده هغه به راوخلو بیا ته به هم موضوع ته راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي کوم ځینه ماډی کني ولې ده
وعلیکم السلام بدرس ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده نوم عبدالله دی
ډیر خرغ لې دارته وایي چې مایکروفون خبرونه نن د افغانستان کې په دې ورسته او کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. تاسو شاوخوا ته څه وضعیت سیلابونه زلزلې په دغه اړه کوم پیښه شوې تاسو راته ویلې شیخ بل یا هم د قدرمن میلمانه کوم سوال ولري مایکروفون تاسو په خدمت کې ده.
افغانستان خو یو داسې دولت دی داسې یواد چې خصوصا د ځان څخه جلا په اقتصادي وضعیت کې ډېر کمزور دی. بیا په دې تیر وختو کې خصوصا پر بادغیس ولایت باندې ورماش ولسوالۍ چې کوم واورین حالات رالی د ژمي موسم کې په دې واورین حالات کې ډېر توتاني واوره وه. د ورماش خلک بیا د بادغیس خلک بل دا خاص کسب او کارم نه لري. اصلي کار چې دی هغه مالداري دی. نو په دې واره کې دوی ډیر ځانمن سول تقریبا تر 15000 رمو داسې له هم دا میجو درمی غیر کسولي د څنګه څه کومه کونه د امارات د خوازم ورسره وسول او هغه په ډیر کم اندازه و کم اندازه چې دوی توان او طاقت و هغه کومه کوسو او دا خاص مشه او خاص شی نه دی وترغلی چې مثال ورتراسي او د دوی واده او اقتصاد بیا کوي کې. نو او دا شي نور مثالونه راوخله که د سیلابونه سوي دي خلکو باغونه او خراب کړي دي کورونه ورته وړي دي ودان ودان ځایونه ورته چې پکړي دي وړي دي دا څه دي پیښه دي معنا ډېر سوي دي خو د زموږ خپل ولسوالۍ کې سوي دي.
ډیره مننه. کدا راته وایي چې په هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ شاوخوا خلک څومره د طبي پیښو پر وړاندې د مخنیوي لپاره کوم کارونه کوي؟ آیا په دې پوهیږي په جماعتونو کې شاوخوا په مکتبونو مدرسو کې د کلی د مشرانو د خوادسې لارښوونې کیږي خلکو ته چې په دغه وخت کې خلک باید څه وکړي چې خپل ځان خپل مال دا وساتي د پوهاوي لپاره څومره کار شوی ده؟
و ځینی وخت په ډیر وخت کې دوی ته خبر ورکول کیږي د دولت ته خوازنګ چې مثال په دغه وخت کې یا دغه سفر راتلون کې ده یا مثال زلزلہ راتلون کې ده په اکثره وختو کې دا چې وخت راځي چې مثال دوی خپل ځانونه کنټرول کې او خوازنګ تزان کې مثال د توپان د شیزنګ بچي کو تیر کال چې کوم واورین حالت باندې را لږه دا چې و چې ناڅاپي حالت باندې را لې هیڅ انس وکول چې ځان ورزنګ خوندي کې او خپل مال ورته خبش کیم. نو بره چور الته غرق سول هر څوک چې په هر ځای باندې تللی وو هغه مال ټول شهر ته غرق سول ځکه دوه حالت وو.
ډیر زیاته مننه چې اړیکه مو نیولا. مونږ اوس هم بیرته ورګرځو کاغلی سلیمان خیل ته. تاسو واوریدل چې په افغانستان کې څنګه چې مزمونږ اوریدونکو هم قصه وکړه په دې وروستیو کې خلک ډیر له طبي پیښو نه زیانمن شول لکه خلکو مالونه د واورو د اوبو لاندې شول د خاورو لاندې شول زلزله ورته له عمله. نو کرا شو د خلکو د پوهاوي لپاره باید څه کار وشي؟ څومره باید خلک کو د پاره لکه ما مخکې غوینم پښتنه وکړه د میډیا نه لکه رادیو تلویزیون او یا وس چې په افغانستان کې دیشي تم خلک ډیر زیات لاسرسي نه لري د جمعهتونو نه مثلا اغه امکانات چې خلک لري څنګه کولای شي چې د خلکو د پوهاوی د پاره د دې شانو نه دوی کار واخلي؟ دا څه مننه ده
که سوال ده او مهم خبر هم دا چې اما په هواي نه د سوای او منګ خلک ما مخکې ویل چې څونه منګ په ونه وسیګو دی او تبي په صفاکړه باندې امو کوم رډیر منګ ځان من کې دی سو. نو کچیر منګ په هواي ولر دی او تبي په په وړاندې نو د منګ ځان منې دو خطر ډیر کمیږي. په اوس فلحال تاسو متوجه اوسئ د او پیژندنې وزارت او وړاندوینه کوي چې کوم ځکه سیلاب راځي یا کوم ولایتو کې طوفان راځي همداسې د اورښتونو سطحه څومره ده. دا وړاندوینه ډېر لږ ده او په سمن کې دا وړاندوینه متاسفانه مونږه یې څارو چې هغه خلکو ته نه رسیږي چې دغه په فیسبوک له لارې یا نور رسنیو له لارې خبريږي. نو زیات هغه متضرر او یا هغه ډېر ځانمن سوي خلکو ته نه رسیږي. نو په کار دا ده چې دغه سیستم د نور هم پراخ کی زیات نور وزارتو ته لکه د حوادثو او مبارزې په مقابل کې چې حوادث ده دغه وزارت ته ورسیږي. دې سره خامه هنګي جوړه کی په زمن کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده دوی په منځ کې یو هماهنګي جوړه سي تر څو په ولایتو کې په ولسوالیو کې د عامه پوهاوي لپاره ډېر ټیمونه جوړ کړي تیمونه همداسې جوړ کړي چې په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې همداسې په مساجدو کې د سپینګرو سره د محلي ټولنو سره دوی کینی هلته د هغوی ته عامه پوهاوی ورکړي که چیرې یو ملا په مسجد کې دی په د طبیعي پیښو په هکله باندې یو ابتدایي معلومات هم ولري د هغه خبرې په اجتماعي ډول باندې په هماغه سیمه کې خلک ډېر ښه مني ځکه خلک عقیدتي دې موضوع ته فکر کوي او فکر کوي دا د عقیدې خبره ده بس دا یو پیښه ده چې داسې راځي نو دا داسې نه دا فاصل کې داسې نه ده دا هغه پیښې دي چې انسانان پکې ګوتې وهلې دي او دا پیښې بیا دې کړي دي موږ اقلیم کې بدلون راوستی دی انسانان بدلون راوستی دی کې نو د ما خبره دا ده چې دا د مساجدو دا د ملا امامانو په واسطه باندې دا کولی شي چې د عام هغه لرې پرتو سیمو ته ورسیږي او د ملا امامانو مساجدو معلم او هغه خلک چې هلته سپینګیري دي مخور دي ملکان دي مشران دي هغو ته اول عامه پوهاوی ورسیږي هغوی په دې باندې ځان پوه کړي چې طبیعي پیښو په هکله باندې څنګه موږ تیاری ونیسو څنګه موږ ځانونه وژغورو هغې نه بعد هغه کولی شي هماغه د سیمکلي کلیوالي ژوند ته دا خبرې ور ورسیږي بیا هغه وخت کولی شو چې موږ ډاډه شو چې پیښه به چې موږ باندې راځي د دغې د ځاني تلفات به کمي صحیح ده مونږ بیا زیات کولی ونیسو چې د مالي لحاظ نه خپل کور خپل مال به له طبیعي پیښو نه خو به وکړو بچ کړو خو هغه خپل ځان بچوای سو که چېرې مونږ آګاه واوسېږو
ډیره زیاته مننه اوس هم فکر کوم یو اوریدونکی په لیکه راته منتظر دی سلام خل سب تاسو ته بیا هم را وګرځو ورزو اوریدونکی راخلو سلامونه خپل نوم راته وایې کوم زینه مړی کنیولې ده
وعلیکم السلام نوم فرخان امیدی د خلاف ولایت نه
حمید صاحب ډیر ښه راغلی خبرونه تاسو موږ خبرونه نن د مایکروفون تاسو خبرونه موضوع په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طبي پیښو پاړه ده او د هرات ولایت د تیر کال د زلزلې پاړه کته سو یو څه راته وایي تیر کال په هرات کې ډیره سخت زلزلې تیر شوې و اوس وضعیت په څه خلک په څه وضعیت کې دی وس
مننه د تیر کال چې وو دا تقریبا په دغه ورځو کې وو د ومبرج په پنځلسمه دا زلزله په هرات کې د زندجان ولسوالۍ کې چې تقریبا یو شل کیلومتره پنځه ویشت کیلومتره د ښار نه لیرې دی هلته وسو نو واقعا ډېر سخته ده چې هم جاني تلفات درلود هم مالي زیان ورسول او دا تقریبا اتلس ورځې دوام وکړ هرات کې هره ورځ څلور رشتې پنځه رشتې شپږ رشتې پسې پل پسې دغه وو نو تلفات یې ډېر زیات اوس فعلا نورمال دی د هغه وروسته تقریبا دوه درې میاشتې خلک داسې نارام وو کورو ته نه تی چې دا نن یا سبا بیا هغه څه پېښه ونیسي نو اوس فعلا کوم خبره نه ده داسې حالات نورماله دی
ډېره زیاته مننه مونږ یو راپور درلوده د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما له خوا چې په افغانستان کې د دې زلزله ځپلو سره مرستې شوې دي خو بیا هلته کله چې مونږ خلکو سره خبرې وکړې خلک لا هم وایي چې مرستې دوی ته بسنه نه کوي هغه مرستې چې دوی سره شوې دي لا هم ډېر خلک په خیمو کې پاتې دي کورونه نه لري او هوا هم سړه ده ژمی را روان دی په دې خلکو د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې دي دا خبره تر کوم ځای پورې واقعیت لري آیا خلک لا هم راستو تال ته اړتیا لري خلک په کورونه ورته جوړ شوی دي کله هم خلک په خیمو کې پراته دي
یا یو شی دی چې موږ باید واقعیت چې دی هغه او هغه درې کچلور کلیو چې په هغه وخت مشکل تللی وو هغه د زندجان د ولسوالۍ نه عمر بود دول سوالی زندجان و خود شهر بخیر درسی نجده و حال تا آغا ساهه که دون امرستی کورونا هر شای برسوی دی او اصلی زیان آغا پینجه کلی و چی حال تا ورسیده. دوی ته مش خپل یو پروژه نیولې وو د مسجد څخه چې تر پنځه میاشتې دوی ته مرسته لکه اوړه او دال او غوړي او داشان توزیع کېدل. نو مرسته ډېر سوي دي، خو د افغانستان خلک داسې دي چې اقتصادي وضعیت یې کار نشته، دغه نشته. هغه مرسته داسې وو چې کور ورته جوړ سوي دي، دغه سوي دي، هغه خو یا د خوراکي په څه کې ورته مرسته سوي دي، اوس خلاص سوي دي، بیا هم هغه خپل دغه کې چې دلته شی نه دی راغلی. فعلا داسې خاص هلته چې د پلو کسان د چې په خیمو کې پراته وسی یا خیمه ولري د سینه فکر کوم، ځکه چې عزیزي بانک هغه ته کورونه جوړ کړ، نور دغه جوړ کړ. هغه د پنځه کلي او چپار کلي کې پنځوس یا شل کوره دغه نو نو هلته مرسته ډېر سوي دي.
ډیره زیاته مننه حمیدی صاحب. که په اخر کې لاندې راته وایي چې په هرات کې د تیر کال زلزلې نه وروسته آیا د خلکو د عامه پوهاوي لپاره داسې کمپاینونه یا داسې خبرداري دوی ته د دې لپاره چې زلزلې په مقابل کې دوی څنګه ځانونه وساتي، خپل مال، خپل اولاد، د دوی د پوهاوي لپاره داسې کوم کار شوی دی یا لا تر اوسه خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه په دغه وضعیت کې خپل ځانونه له مرګ یا له زیان نه وژغوري؟
د سی احمد سیو کمپاین غونډې چې په درسانې د خوا یا د څه د خوا په هغه ورځ کې یو څو رسالي د سی اعلانونه کول، خو نور مالی رسانې نور د سی دغه د سویډیا او زنزلې چې تاسو خپل پوهیږي چې ډېر پرمختګ هیوادو ته سوی دی، دوی نه دی سوی دلی چې داغه مخنیوی وکړي یا مخکې خبر ورکړي لکه د طوفان او باران او دا. نو داسې خاص هغه نه دی ورکول سوی دی چې
ډیره زیاته مننه چې مونږ سره ماړی کوونی ول خبرونه کې مو ګډون مونږ سره وکړه او خپل د شاوخوا د سیمې حالات هم مونږ سره شریک کړ. مننه. قدر مون اوریدونکو، تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه را سره دی، هغه به هم را واخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، لکم زینا ماړی کني ولې؟
السلام علیکم. خورخیتو تخنیکی همکار روسن صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه اجر توخی.
توخی صاحب، خبرونه موضوع نن د په افغانستان کې په دې وروستیو کې په طبي پیښو باندې ده چې په هرات کې زلزله شوی و تیر کال، او همداسې په نور ولایتونو کې زلزلې او یا هم سیلابونه شوي او خلکو ته ډېر زیانونه رسیدلي. ستاسو شاوخوا سیمې کې څه حال دی؟
انشاءالله دلته خو تر اوسه پورې خیر خیریت ده، خو البته زموږ تلوي پر ټول ولسوالۍ کې خاصتا د ارغنداب ولسوالۍ سره یو غټ سیند په مابین کې لري چې سوې دا غتللې ده د عدالت تویږي کندهار ته. نو په دغه کې څه څه سیلابونه رالو، مخکې کورونه یې ونړول، خلک یې سره متضرر کړو. خو موږ په شاجوی کې تر اوسه پورې داسې سیلابونه نشته، ځکه شاجوی ولسوالي داسې پراخه ولسوالي ده او اړې لري. نو موږ د دې خدایي پیښو مخنیوی په هیڅ طریقه باندې نه کیږي، ځکه چې دا الهي کارونه دي. خو البته سنتانان طبیعي ورته وایي، خو خیر دواړه په یو رقم دي. نو باید موږ په داسې ځایو کې مینې جوړې کړو چې هغه خوړونه نه وي یا ردونه نه وي. خو البته اوس انسانان ډېر شو، نفوس زیات شوی، ځکه تنګې دي، خلک له مجبورۍ څخه په داسې ځای کې خونې اوس رایونه جوړ کړي سره د سیلابو تیرېدو د اوبو لارې. خو باید واله واره سړی ټول شان وسنجي او د اوبو مخه خلاصې کړي او کورونه دې ځای جوړ کړي چې هغه د وسې امکان نه وي. او زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده او سوال ده او هیله ده چې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر خلک متضرر شو، خونې یې ونړېدې، باغونه یې له سږو له نو د بارو ډاکسو. نو باید د هغو د پاره یو مرستو کومک یا د موسساتو له لارې یا له خپلې بودیجې څخه کومکونه ورکړي، یا دغسې په نورو ځایو کې د هرات خلک متضرر شوي دي، خامخا هغه هم شوي دي، کورونه یې نړېدلي.
مننه. کور ودان توفي صاحب،
مرزخیل لري ولسوالي ده. نو یوه هیله موږ له تاسو څخه لرو، خورکي په هره خپرونه کې هم وایو، تاسو دا منځنۍ څپه دولس شپږ نیولې، له شپږو د سهار تر شپږو وي، تاسو باید زموږ دپاره هغه زموږ د سارایي اصطلاح باندې د ورځې په موز کې یا په لنډو څپو باندې یو میټر راته په حال کې ستاسو راډیو.
سمه ده، ډېره زیاته مننه توخی صاحب، ستاسو پیغام مونږ واخیست، ډېره زیاته مننه. مونږ به په دې برخه کې حتما کار وکړو، همکارانو سره ستاسو پیغام زه شریکوم. ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې مرا سره اړیکه ونیوله. قدرمن اوریدونکو، خبرونه کې سلیمان خیل صاحب لا را سره شته دی. سلیمان خیل صاحب، که په دې وغږی کو په دې برخه کې چې په افغانستان کې په دې روسیو کې دغه سیلابونه یا طبي پیښې تر پخوا ډیر زیات شوی وو، ګر چې تاسو مخکې هم په دې لګه رڼا واچوله، خو کنور هم راته وایي چې اصلي علت څه دی چې دغه روسیو کې دا پیښې ډیرې زیاتې شوې؟
خدای طبیعي پیښې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا چې ډېرې سوي دي، او اصلي او مهم لامل چې دا اقلیمي بدلون ده، دا یوازې په افغانستان کې نه، په ټول نړۍ کې د طبیعي پیښو زیاتوالی سوای ده. لکه تاسو وګورئ، په پاکستان کې هم داسې چالو وسو، سیلابونه ډېر راغلل، ډېر لوی نه خراب کړل. همداسې په ایران کې وچکالۍ ګانې ډېرې روانې دي. نو په افغانستان کې هم د اقلیم د بدلون د اغېزو نه مستثنا نه ده. نو دا په نړیوال سطحه باندې د اقلیم بدلون کړی ده، او دا یې لامل سوی ده. خو خبره دلته ده چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې، زه باید دا ووایم چې هېڅ ونډه نه لري او زیات زیانمن کېږي. او موږ همیشه هم د یو چاپېریال ساتنې او د اقلیم فعال په صفت همیشه غږ هم دا رسنیونه یې کړی ده چې افغانستان سره د نړیوال موساد نړیوال ټولنه ورسره مرسته وکړي، او افغانستان د اقلیم بدلون په مقابله کې د یوازې نه پرېږدي. ځکه دا داسې یو پدیده ده، یا داسې یو طبیعي پیښه ده چې د انسانانو خصوصا د یو ملک، یا د خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې د اقتصادي لحاظ نه ډېر زیات خودکفا او ښه اقتصاد نه لري، نشي کولی د اقلیم بدلون په مقابل کې ښه اقدامات ولري. نو دا ضرورت دی یو ښه او قوي ملاتړ د نړیوال ټولنې نه کېږي چې دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. تاسو فکر وکړئ، د امارات راتګ سره، د نوي حکومت راتګ سره په افغانستان کې، افغانستان باندې ډېر تحریمونه لګېدلي دي. افغانستان نشي کولی چې هغه منابع یا هغه زیرمې چې دي، مالی زیرمې چې د افغانستان غوندې هېوادو لپاره هلته چمتو شوي دي په نړیوال سطحه، هغه ته لاسرسی نه لري. نو دا نه لاسرسی درلودل کولی شي چې موږ د طبیعي پیښو وړاندې ونسو کولی چې ښه مقابله وکړو. په مقابلې لپاره موږ ته پیسې ضرورت دي، پیسې یا هماغه مالی زیرمې نړیوال سره دي. نړیوال موږ د سره د زیرمې لپاره د سیاسي چلند کوي، یعنی دا داسې وایي چې دولت هم پرسنل نه ده پېژندل سوی، او موږ نشو کولی چې دغه زیرمې مالی زیرمې ته پلاس درکو. نو زه فکر کوم دا عدالت نه ده. که چېرې نړیوال فکر کوي چې دوی د اقلیمي بدلون لپاره دوی ګامونه پورته کوي، نو افغانستان یو له زیانمن شویو هېوادونه ده په دې حال کې چې هېڅ اقلیم بدلون کې ځان دخیل نه ده، یعنی هېڅ یو ونډه نه درلودله په دې کلونو کې. نو دا زه فکر کوم چې نړیوال مرسته ډېر ضرور ده، او که چېرې مرستې ونیسو کولی شي چې د اقلیم بدلون نور هم زیات شي، او طوفانونه، سیلابونه، بارانونه، واورې، وچکالۍ دا به نور هم زیاتېږي.
ډېره زیاته مننه د مرستو په برخو کې. به بیا هم وغږیږو تاسو ته، به بېرته راوګرځو. اوس هم د تلیفون په لیکه یو بل اوریدونکی راسره دی، د هغې نظر به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، د کوم ځای اړیکه نیولې؟
ښاغلی صاحب، خو موږ خو دا مهال په خارجي هېواد کې، ایران کې یو، افغانستان کې نه یو. دا په هلمند کې ځینې د سیلابونه راځي، خلک نه خبره یې، هلته دغه سپیش راځي. او بل ستاسو د سټوډیو سره دغه غوښتنه لرو چې دلته متاسفه چې په ایران کې پر افغان کډوال باندې ډیر سخت ظلم کیږي، تاسو باید د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت راغواړي، یا داسې کوم بل میلمه راوبلی سټوډیو ته.
ډیر زیاته مننه. حتمان ستاسو ستونزه هم مونږ واخیسته په راتلونکو خبرونو کې. حتمان په دې به باس وکړو، په دې به هم خبرې وکړو. مننه د دې چې مونږ سره ګډون وکړه. وس هم یو بل اوریدونکو د ټلیفون په لیکه را سره د یغه بمره واخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، لکم زی مړی کني ولې؟
وعلیکم السلام، حماد خبرکم روزان
ډیر خره خلې خبرونه ته د خبرونه موضوع پاړه ک تاسو کوم څه ویل لري نو مهرباني وکي.
موضوع خو دغه موضوع د خاص څه معلومات ده چې ورسته کې پدنه کوم را دغه ورسته طبي پیښې چې د افغانستان په جاتر ولایتو کې ډیر زیات شوی دي او مرګ جوړ او مالی تاوان نو دا ځان سره درلودل. او بیا په دې ولایت کې دا حساب ده چې د سلور میاشتې مخکې کوم طبي پیښه چې سیلابونه راووتل د خلکو کورونه یې ړنګ کړل، وی وړل زراعتي سیمې دی ړنګې کړې. بیا الحمدلله اسلامي مارم نه دوی راضي شول، وخت سره کومکونه ورته ورسېدل. او دغسې موسسې په دې ولایت کې چې کوم موسسې فعاله وې، مطلب هغه اړین توکي ورسره په هغه وخت توکي ورسره وسول، خو دا د افغانستان ملت بس دوامداره کومکو ته اړتیا لري چې په وخت سره کومکونه ورسره اوسېدل. دلته که کومکونه هم اوسي، داسې کومکونه چې هغه بسنه نه کوي، مطلب که نه چې لږ دوامداره کومکونه د دې خلک بیا د اروزګان ملت چې دی دا ضرورېدلی ملت دی، دا وطن ډېر شاته پاتې دی. او دغه کیسه ده.
ډیر زیاته مننه. اړیکې نم چې موږ سره اړیکه ونیولا او د خپل د سیمې حال مو موږ سره شریک. قدر مون اوریدونکو، په دې برخه کې ورزو تاسو را لېګل شوی پیغامونه اورو، بیا هم بیرته را ګرځو خبرونه پر موضوع غږیږو.
سلامونه، هله رم چې جوړ اورو وسې د لشکرګاه څخه در سره د دې هرات زلزله پول سره چې کوم مرسته کیږي دا ټوټل مرسته ټولې نمې شي دي.
ومن غواړم چې له خلکو سره کومه کومه شي کومه کومه واده د طالبانو له سبب سره کیږي او دوی د مرسته خپل خلکو ته ورګي اړین کورای د مرسته کی دوی دا نس خپل افراد باندې خپل سرتیرو باندې وشي او عام خلک وسم په ډیرو ستونزو او مشکلاتو کې دی. دوی ډیر نور مرسته اړتیا لري، طالبان سره مرسته کیږي خو عام خلکو ته نه رسیږي. نو دغه مې اندازه راته ویل چې نړیوال سازمانونه باید خپل مرسته باندې غور وکړي او نیغ ته نیغ افغانانو پورې ورسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو زه علی احمد د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم. دغه برمی خپل د خلک ویل نور بندي، دغه چې بنې شو دي دغه وروره د هر وخت چې ګوره سراب کښنه ورسې ود د کښنه وشو ود سراب د کښنه وشو ود سوي نو د افغانستان لسمه برخه موړه د برما وسکي.
قدر من اوریدونکو، ستاسو را لګل شوی پیغامونه وو چې وا موریدل. وس هم بیرته ورزو د خبرونه میلمه خاغلی سلیمان خیل ته مننه. خاغلی سلیمان خیل چې تر وسه را سره یاستي، د اوریدونکو پیغامونه او خبرې مو واورید چې د سیمو مختلفو سیمو نه دوی مونږ ته زنګونه وکړل. نو کارا شو پټوله کې په دې وسوغه گیګو چې څه کولای شو چې خلک په دې پوشي چې ځانونه له دغه آفتونو یا له دغه طبي پیښ وساتي. کډیر څنګه هغه لومړنی په هوی د پاره د دوی کوم اقدامات باید وشي؟
د د طبي پیښو په مقابل کې په ټوله کې افغانستان نشي کولای چې زیاته مقابله وکړي. او د طبي پیښو په مقابل کې یو څه باید مخکې له مخکې دا ووایم چې یا به مونږ د اقلیم بدلون یا به طبي پیښې، اوس فلحال دا دوه کلمې تقریبا یو شی شوي دي. لکه که اقلیم بدلون وکړي بعضې خلک ورته طبیعي پیښې ورته وایي، خو په اصل کې د طبیعت پیښې دي خو د اقلیم بدلون له امله ډېرې شوي دي. په رقم د خساراتو یا د زیان مدیدون کې د حالاتو په راکمولو کې موږ ډالرې لرو په نړیوالو سطحه باندې، یا به ورسره مقابله کوو طبیعي پیښو سره، یا به ورسره ځانونه تیارو. ځانونه داسې ورسره تیارو چې مطلب دا که چیرې سیلاب راځي موږ کولای شو چې د خپل ځان وژغورو، د کورونه هغه ځینې نه پرېږدو، بل هلته کور جوړ نه کړو، او خپل هغه د سیل بر چې ورته وایي چې هغه وینه سیل ته تیریږي هغه وینه ورته برابر کړو. نو که چیرې موږ قوي هیواد اوسېږو بیا کولی شو ورسره مقابله وکړو چې مستقیم د سیلاب د مسیر ته تغییر ورکړو. نو دغه متاسفانه موږ نشو کولی. اوس فلحال موږ کولی شو د طبیعي پیښو سره سازش ولرو. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې دا کار وکړو. په لومړیو کې درې خبره ده. یو دا چې نړیوال مرستې ته ډېر زیات ضرورت ده، نه یوازې د مالی مرستې بلکې د تخنیکي او نور مرستې موږ ته ضرورت دی چې تر څو وکولی شو د دې په اقلیم بدلون یا د طبیعي پیښو په مقابل کې موږ ښه مقابله وکړو یا ځانونه ورته تیار کړو. دومره خبره دا چې فلحال دولت سره چې کوم امکانات او کوم مالی او تخنیکی منابع یا زیرمې شته دي دغه په کارولو سره کولای شي د دې جام طبیعي پیښو په راکمولو کې ګام واخلي. لکه ما مخکې وویل چې د سکتوري وزارتونه کوم وزارتونه ریاستونه یا ادارې چې د دې برخه کې کار کوي دوی کولای شي چې یو صحیح قوي ټیم جوړ کړي او په کلیو بانډو کې مساجدو کې ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې دا جبري وګرځي چې تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې څنګه مطلب مخکې له سیلاب نه دوی څه وکړي او وروسته د سیلاب نه دوی وچکالۍ راځي باید څه وکړي او همداسې که چیرې داسې نور طبیعي آفات زلزله راځي یا داسې بعضې نور طبیعي آفات یا طبیعي پیښې رامنځته کېږي دوی باید څه وکړي. دا یې دولت کار ده. همداسې دولت کولی شي په خپل زیربناو باندې لږ توجه ولري که چیرې کوم زیربنا چې اوس لرو د دې ساتنه دې وکړي او دین لپاره نورې اوس زیربناوې ورته برابرې کړي، حیاتي زیربناوې چې هغه پوله پلچک دی او د سیلبرونو لارې دي د اوبو لارې دي او د اوبو سطحي اوبو مدیریت ته خو همداسې د وچکولو دپاره یو بعضې اقدامات دي چې د کرنې وزارت سره په همانګي کې مخته وړی شي. او دریمه مرحله دا ده چې خلک دی دغه موضوع ته زه باید دا خبره بیا تکرار کړم چې خلک دی د طبیعي پیښو ته زیات د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري. مطلب مې دا ده چې که چیرې موږ ووایو چې دا د عقیدتي په سترګو وګورو دا ووایو چې سیلاب د خدای کار ده خو بس خدای سیلاب موږ باندې راوستی ده بس کینو نو داسې هر څه چې کېږي دا یو ډېر صحیح خبره نه ده. ځکه اقلیم خدای موږ ته بس داسې اقلیم موږ ته جوړ کړی و کړی و چې هر څه شی په خپل وخت باندې منځ ته راته خو اوس موږ انسانان چې په ځمکه کې ژوند کوو اقلیم باندې بدلون راوستی د هغه څه لامل څه وایي چې د طبیعي پیښې عمر زیات شي طبیعي پیښې چې عمر زیات شي سیلابونه راځي وچکالۍ راځي. اوس دې لپاره ضرور ده چې موږ لاس په کار شو. دې لپاره موږ ضرورت لرو چې هر پیښې په مقابل کې خلکو ته موږ پوهاوی ورکړو چې څه وکړي مخکې له یو طبیعي پیښو نه څه وکړي بل طبیعي پیښو نه څه وکړي کوم امکانات چې لري د طبیعي پیښو په مقابل کې څنګه وکاري. دا هغه شیان دي چې موږ بل دې موږ باید دې ته دیو طبیعي پیښې چې دا عقیدتي په سترګو باندې باید نور ونه ګورو.
ډېره مننه. مننه. په دې خو وغږېدو چې مخکې د دې نه چې طبیعي پیښه رامنځته شي خلک دولتونه مرستندوی ټولنې باید څه وکړي که اوس په لنډو کې دا راته وایي چې کله یوه طبیعي پیښه کېږي خپل خلک د سیمې خلک شاوخوا مرستندوی ټولنې بیرونی مرستندوی ټولنې خیریه بنسټونه حکومتونه په افغانستان کې داخل کې حکومت ادارې څه باید وکړي چې خلکو سره مرستې وکړي او خلک له هغه وضعیت نه راوباسي؟
په لومړیو کې که موږ فکر وکړو بهترینه لاره دا ده چې که چیرې حکومتونه کېږي اوس موږ د بغلان تجربه که موږ وګورو هلته سیلاب راغی ډېر زیات حکومتونه موسول داسې نه چې حکومتونه ونسول نړیوال موسساتونه همداسې محلي موسساتونه دولت خیریه بنسټونه خلک تجاران ټول حکومتونه وکړل هر څوک خپل په وافي اندازه بېلابېل ډولو باندې حکومتونه وکړل. خو خبره دا وه چې حکومتونه په سمو ډول باندې مدیریت نه شو. زما غوښتنه دا وه دولت نه چې یو مرکز جوړ کړي په ولایاتو کې په خطرې سیمو کې چې هلته عاجل عملیاتي ټیم واوسېږي چې که چېرې یو پیښه کېږي هغوی دې مخکې له مخکې تجهیزات ولري صحي پرسونل ولري د نجات یا د ژغورنې ټیم ولري همداسې متخصصین د طبیعي پیښو ورڅخه واوسېږي چې دوی وکولی شي عاجل هغه ځای ته ورسي د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او په زمن کې
دوی دې دغه دولت کم چې ټیم چې جوړي دغه دې کومکونو مدیریت تر لاس لاندې واخلي. ځکه یو کس به یو چې شی وړي چې هغه ته باسي وي کې هغه ته ضرورت به نه وي، بل کس به یو بل غذایي مواد به وړي او بل شی جوړي. مقصد مې دا ده چې هغه ټایم باندې یا هغه په وخت باندې هغه چې ته ضرورت نشته، نو دا کومکونو مدیریت دولت تر لاس واخلي او هلته دې ورسوي او بیرته دې دولت خلکو ته حساب ورکړي. دا کولای شي چې د طبیعي پیښو په وړاندې حکومتونه چې راځي ښه په منسجم ډول باندې خلکو ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مرسته غډون وکړ او خپل نظریات او د خلکو د پوهې لپاره مو ډیر خو ټکو ته تاسو اشاره وکړه. حتما خلکو خبرونه اوریدلې ده او په راتلونکو کې به د ټکو نه اتمن استفاده کوي. ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره وي. قدرمنو اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د برخې فعال ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره په خبرونه کې وو او مننه لدی چې تاسو تر وسه را سره وي. خبرونه مو واوریدله او خبرونه ته مو زنګونه را وکړل. زمونږ د نن ورځې مایکروفون استاد خبرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې وروستیو کې په طبي پیښو همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر کال کې په هرات کې هم زلزله شوی ولا او ورستیو کې په ډیرو ولایتونو کې سیلابونه هم شوی وو. نو مننه چې را سره وي. خبرونه مو اوریده وړاندې ستاسو پیغامونه نشر ته آماده دي، هغه ووري نور مو په لاس پرم. خدای پامان.
سلامونه نیکی له د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له زیول حق نیازی له جنوبی پښتونخوا تر سره پلان کې یم. مر څو سم د حالات ته ګورو، دا د افغانستان نوې حکومت چې د دنیا والو لخوا هیڅ تفاهم نه د ورسره ملګری او نسته ورسره، بیا هم تکړه دی په هرات کې هم کارنامې د پام وړ کارونه کړی دی او په داخل کې د سیلابو په دغه کې د مرستو لخوا د دولت سره ښه په تکړه تو باندې خدمت روان کړی دی. نو سیهای بندیزونه و های بانکی ششتمونه ایسابونه دا طول تا وگوری نو اوس هم تر دیر و ملکو تر پدانی وی حال که تکره دی. و سلام.
سلامون اونی که هیلی ازاده یه در طول و کارکون کتا و آوریدون کتا. تیل کار در ورستون سخه خو پیلمند ولایت که دیر زیاد خلق زیانمنسی ویدی. به وخت بارانه او سیلابونه دلمن ولایت کروندګور ته ډیر زیات زیان اړولی، خصوصا موږ خپل زیات شمیر کښتونه د باران له وجې له لاسه ورکړي.
السلام علیکم. جوړه ځپای ځان لیکلې ته د زیرو دوه ملګرو ته مې سلامونه ټول ومنئ. دا د زه پروان ولایت اوسیدونکی یم. موږ په منطقه کې د څلور کاله مخکې سیلابي ډېرې ویجاړنې وکړې، ډېر کورونه وران کړې، ډېر منطقې دې موږ وران کړې، ډېرې خرابې موږ ته وکړه. شخصا زه د اوس خپل کور نه لرم، خپل په ایران کې مسافرم، کورنۍ مې په افغانستان کې ده او ایران کې دلته ډېر جنجالو سه ډېر کړهو سه موږ مخامخ وو، ډېر زورول کوي. د ایران خلک لا تکوب او ډوډۍ نه راکوي، نان بایو کې ډېر بد ورځ. دلته هم ایران کار بار داسې مشکلاتي، هلته هم کار نشته، دی داسې کور مور نه لرو، هزار بدبختی سه مخامخ. دغه یو دغه پیغام چې تاسو ته مې کېښوده که دغه موږ سره څه مدد همکاري د کوم ځای نه وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او ورختونو طبي پیښو دې ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي، او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا دادی رادیو او ریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه محمد صابر د کندهار ولایت ته خبر کوم. ولا لکه متاتبانه چې په هرات ولایت کې د دلې وتولې او ډیر مظلوم افغان ولایت شهیدان کړل او ځپل. زما نظر د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ ته دی چې په دلته موږ د انارو کښتونه معنا انارو پرېښېدلی دي او تقریبا یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت هم نه لري. روغ انار، شایسته انار، یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت نه لري. نو موږ د طالبانو ته دا غوښتنه لرو چې دا زموږ انارو ته یو زمینه برابره کړي چې بار مملکت ته ولاړ شي یا بل خوا ته ولاړ شي.